څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه. ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوي خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه. په غور کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به لرې نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او تیره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قمندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتېدلی دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیک په دې وژنه تورن کړی، خو امان الله بیک او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پوځ سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې انا ګریت کرامپ کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینې وړمه ورځ په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو له وړاندیز سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر ژر خوشي شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنجشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنې چې له موږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشي شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډېر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اتلسم د فبروري پورې به بسران خپله وروستۍ پېښه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او که نه د ټپونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
د راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سې شنبه په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویل چې پوځ باید په سیاسي چارو کې لاسوهنې ونه کړي.
پوځ اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې، او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د روانې میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حملې یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ظریف له خپل سیال فیصل مقتد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیځ وال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدام د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډېر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشو ډلو، کتایب حزب الله او کتایب سید د شهدا مرکزونه او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی، خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه وویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپښنیوي او اف ام 3.5. د خبرونه په دوام، د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پالوي د سولې په تګلارې کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ونړي باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ویشت مکتبونو یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه هر سلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي
ټول لوبغاړي په اړه د امارات کې دي او خپل تمنیات کوي. دا په افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمنیاتي لوبه هم وسیان لري.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مستی ځوانانو دیو دولاسی شهر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نوولین دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبرې یوازې له طالبانو سره خبرې نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمه ییز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
که څه هم له یو وګده ځنډ وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه ګڼي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار، دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سوله یې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یوه نقشه هم لري. ولې د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهوري ریاست د ویان رستیال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو په اړه وویل
سیمه نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بلخوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به خپل ټولو کلیدي متحدانو او د امنیت شورا لغړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سوله ییز خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې نه مخکې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبریالان ادعا کوي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبریالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبریالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل له کندوز په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. که چیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانیږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغوی په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپلې خوښې په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
پا تخار ولایت که خبریالان اطلاعات و تا دلسترسی پا برخه که لستونز سر مختی. موگ چوزلی دغستونز لچارواکو او در رسانه و در ملاتر لبنسطون سر شریکه کرده. خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبریالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبریالان او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبریالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوی کارکونکو غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندوز کې د پاژواک خبري اژانس خبریال اجمل کاکړ وایي
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د قندوز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خنډونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندوز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قمانداني وي، دغه یا خپله د ولایت چې که چېرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپله یوه مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلورویشت ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې سباندې یولس زره شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي یې شاکې دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وګزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغوزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اووه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرښې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغوزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغوزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی ترپتوپ ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لر لرو سیمونه راځو لیسې ته د دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامې، کتابونه هر څه لمده شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي کې پاتې.
د اوغوزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچی چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګاه یو تعمیر چې نه لري. په اوسه ډېر وعدې مخکې شوې چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې د موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. موږ خسته خو د تعمیر جوړ دي.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلیرشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د وغوزباغ لیسه یې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د وو
غزباغ مکتب چې دی واقعا هم هغه خلک هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زمونږ محالې زلي دي په اطراف افغاني د لارې مونږ سره واده شوې ده او مونږ دغه مکتب په هغه کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اطراف افغاني د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخندزاده وایي په کونړ کې ټول 512 ښوونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانۍ لري او نور ټولې سرپنا نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پاتې شي. یو شمېر اقتصادپوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پاتې شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریه او عراق پولې ته نږدې د یوه بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریه او عراق پولې ته نږدې د ایران پلبه ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دي ویلي چې په دغو بریدونو کې چاته مرژوب لا اوښتی او که نه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 25مه یوه خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پنټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبل اوښتي او کنه، خو سوریا کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو 12 غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلو ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارۍ د سوریې خواته رالېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیاتې شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2006 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشتې سیمه ده څو د برمې وچې سوي دي. برمې تقریبا 100 گزه ووسي 2 انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو د لوړپوړو کسانو څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړیم. دغه د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه یو څه ناڅه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. مخالف پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه نو اوس اوبه یې پر مخ باندې وچېسوي دي. ګرد بکوا ته ورسول خلک یې ځینې ووتل د چشنګ اوبه نه پسکې پیدا کېږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیر افند کنر ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه
دا چې په څلور کې څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي، څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکل حل او فصل کې ماشومان دې لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي پیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې یو وخت مکتب په درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه هلمند ولایت مواشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راشي، موږ غواړو چې سوله وشي، خپله طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو چې خپل سوله وکړي په دفرلیا زه خو خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی ری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګي او د کښېنولو اشر او کلتوري میله چې پرون پیل شوې و نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې اوریدل شي او په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. دمګړی به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیدونکي دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپ کېدو خبرونه خپره شوي دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤول فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده که نه.
د افغانستان په کوربهتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کېږي. د ویلو ده چې ټاکل شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په دویمه نیټه پیل شي او تر شپږمې نیټې به دوام وکړي. او دوی بلوا تاسو ته چې د مارچ په لسمه نیټه پیل شي او تر څوارلسمې نیټې دوام وکړي.
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په پنځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ.
دا مو په عربي متحده اماراتو کې په شربای کې کتاب لیکي او د کورونا پر وړاندې
هو تک صاحب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بله، خوشبختانه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده اماراتو کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمریناتي لوبه هم شوې ده او دا تمریناتي لوبه اوس جریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوری راشد خان ټپی شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې دی به په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بدبختانه چې افغانستان د کرکټ په ملي لوبه کې خبرې افغانستان لاس ټپی شوی او د درملنې لاندې دی. ما د ډاکټرانو ورته وخت ټاکلی دی راته ویشتم د فبروري پورې به ډاکټران خپله روستۍ پرېکړه اعلان کړي آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبه کې د افغانستان استازیتوب وکړي او که نه د تکون له امله نشي کولی چې دا لومړی لوبه کې ګډون وکړي.
یعنې د راشد خان ګډون اوس هم لا د شک خبره ده، داسې نه ده چې خامخا به دی په لومړي ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بلې، هو همداسې ده. وروستۍ پرېکړه به په ډاکټران په اتلسم د سمر ونې له موږ سره شریکه کړي.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. څه تمه لري چې نوي لوبغاړي به ډیر د ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ګورئ شیبر صاحب، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړ کې ډېرې ځوان لوبغاړي لیدل کېږي او تر ډېره ځوان لوبغاړو ته به فرصت هم رامنځته شي. وګورو چې دغه زموږ ځوان لوبغاړي چې دومره ښه فرصت ترلاسه کړی، څومره کولی شي چې دغه ښه فرصت نه ډېره ښه استفاده وکړي. خو موږ باوري یو چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې دوی به وشي کولی د افغانستان لپاره د زیمبابوې پر وړاندې ښه نتیجه ولري.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده که چېرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بله، موږ په راتلونکي کې د ډېرو هیوادونو سره لوبې لرو چې په هغې کې سیلز، پاندوس او ویزې او شلاویزې لوبې شاملې دي. د یو ستر هیواد نوم به تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به انشاءالله افغانستان د اسټرالیا سره هم ټیسټ
لوبه سره کوي
وخت نه دی بیان شوی
کارو چې نه معلومه خو ان شاء الله چې د دې ژبه موږ کارو ته هم لاس سره شریک
او تک سره ډیر مننه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
څلور بجې او 10 دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخه اور
په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو برید کې وژل شول امنیتي چارواکي وایي چې دا برید طالبانو کړی د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړی به یونسی د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی د جرمنی د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال وویل افغانستان سم د سي د سيالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلاروي ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي محمد نبی وایي چې پرون یې ولسمشر اشرف غني سره ولیدل د افغانستان کرکټ بورډ وای تر رواني یکشنبه ورځ به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه افغانستان به راتلونکو نه په متحده عربی اماراتو کې له زیمبابوي سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه پر اس پیلېږي په افغانستان کې ورسره لدې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پاوز غوښتنه رات کړه وضعیت لا هم ترنګلای دی ماسکاو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکبله اندېښنه لري په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده
د خوست د سلګون اوسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریح غونډې د زرغون خوست پنوم د نیالګیو د کښېنول او عشر او کلتوري میله پرون پیل شو د خوست شهر ولې لخوا د نیالګیو د کښېنول په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمې څو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي بل خو ځای چارواکي وایي پورستیو کلونو کې د دې میله د ګډونوالو لخوا د کښېنول شوی نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده له خوست راپور لرو
د پنځمه پورز د خوست خار د ځوانانو په تفریح غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو کله چې په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ لکبله ډیرې نوې لګول شوې نیالګي وچ شوې او یا استل شوې دي خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نوې نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ رادیو ته وویل
دا جشن څو کال کېږي چې زرغون خوست په نوم مشهور شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو شنه یې هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډې به شنه چې هدایت یې ورکړی و څو کاله مخکې
چارواکی وای په خار کې د ځوانانو تفریح غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتري لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي خوست خاروال روشان نوید ول د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حز یو شاساس مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینی او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دی ورګنای مهار سره هم شریک ما ترڅو کولی شو دلته یو خلل اندسکیپ چې زه خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګنونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو خاصه پر جوړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي ماته د مونږ خویان د لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو له خوا په ډله ایزه توګه د نیالګي کینول دود شوي او یو برخه نیالګي ثمرته پر رسیدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایی اوس په ورسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګي د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میلا دود شولا. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. مستوی ځوانانو دی ولاسی اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري ترڅو وکول شي د خوست د متون تپه په نیالګي په هی ترڅو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګي د کینولو او هنري میلې د پایله لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابعا هم شوی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوژنی او اترنونه او خوشاله وکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړلس کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړلس کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی اف په خړلس کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی اف مشر ماکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی اف دا مني چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوښت نکاتو پر درو باندې په بشپړتوب عمل درآمد وسی. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړې کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې ویره کې دي چې کچېری د ملک د یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدای شي.
کله نه پاکستان بے لیست کې شوی دی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. خو دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینک سیوی دغې کړی ده چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشن به جوړېده کاروباري انسټیټیوشن او امپلایمنټ به کېده جی ڈی پی به خورېده نو هغه کارونه کم شو.
اکراموتی وایي پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاسو ته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
مگ اوس ہم دا شکونه کو چې دا تنظیمون او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دی او باید چې دا شکونه لری کړل شي او هرڅ پړاګ وکړل شي. کده شي دغه شکونه سم وی یا غلط؟ په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترګری سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلویښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلویښتو سفارشاتو کې یوازې په دیارلسو عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 1400 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوې اپیټیپ غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي د هغوی جوابونه واوري. البته د خبرونې په یوه برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منظم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې راسره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې تستونځل لري او بیا به راسته ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. د ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې راسره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګې د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په د ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅې پیل کړي چې په روان کال کې درې ولسوالیو روغتیایی مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د سیمې د خلکو د نفوس په سطحه باندې غلطه د روغتیایی خدمات وړاندې کوي، نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه غوښتنې هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو څو دغه روغتیایی مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایی مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دانګرام ولسوالۍ د سری مړی د کلي څخه روان دغه منګه سری مانځي کله چې د پول نه لري او په دې چې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کماري دي تاسو کارتونه سم چلې تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بلته نه جوړو، مثلا ډېرې وعده را سره وکړي انتخاباتو کې دغه پول جوړ نشو. هیله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نه شرکي.
مننه. د اتیکولا ورور د پښتنې په ځواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی، اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي مونږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنې راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړوو او هغه په ولایت